السلام علیکم ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نا وایس اف امریکا دی ریډیو لوی پښتونخوا خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. زه مهوش چلیل
او زه محمد اکرام.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو، نن د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. پاکستان کې د زیارت د ماسخوتن اته بجې دي، په افغانستان کې اونی مې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یولس بجې دي. او اړومبي ستاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته.
افغان چارواکي د کابل پرونی برید کې مالی تاوان تر 950 میلیونو ډالرو پورې خای، او صدر اشرف غنی ولسته په وینا کې ویلي د ترهګرو پر ضد به عملیات کوي.
د اقتصاد او سولې نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورت کې افغانستان د شام نه وروسته د جګړې تر ټولو زیات ځپل شوی هیواد بللی. سیډونکي رحیم الله یوسفزی وایي یاد هیواد او سیمه کې به هله سوله راځي چې پاکستان او افغانستان په یو بل د باور جوړولو لپاره ګامونه واخلي.
پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مهمو مسلو باندې چپه خوله پاتې شوې دي. نوموړي د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نه کار اخیستو لپاره غږ کړی.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو، ډیوی ریډیو او ټي وی سروس سے اوس باندې کوو د خبرونو لنډیز. د کابل خار د تیری روزی د خونړي بریت کې د وجلې شو شمیره اتیاو ته رسیدلې، او 300 نه هم زیات پکې ژوبل شوې دي. مرګ ژوبله زیاتره ولسی وګړو ته اوختي. په بریت کې یو شمیر افغان امنیتي عسكر هم وجل شوې دي. د افغانستان حکومت ویلي چې په پرونی بریت کې د یو کم شپېتو میلیونو ډالرو څخه زیات نقصان اوختي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې برید د حقانی شبکې ترسره کړي چې پلان یې د آی اس آی په مرسته په پاکستان کې جوړ شوی، خو پاکستانی چارواکو دغه تورونه رد کړي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د تورونه رد کړي دي چې پاکستان کابل کې د روسي ترهګر حمله په شال اسلري. په هفتوار خبری کانفرنس کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلي د افغانستان دغه تورونه د امن کوششونو کې مرسته نه کوي. نوموړي ویلي پاکستان د افغانستان امن او ثبات کې د نړۍ د هر ملک نه زیاته ګټه لري.
او د پارلیمان غړي غونډې ته خپل کلیزه وینا کې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او نورو مهمو معاملو لپاره په غورځولو د پاکستان صدر ممنون حسین د مخالفو ګوندونو لخوا د سخت خبرګون سره مخ شوی. په پاکستان کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي حکومت قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ځنډولو قبایلي اولس پسې هڅې خندا کړې ده. هغه ویل قبایلي سیمې د هواد د صدر د واک لاندې راځي، خو صدر نه یوازې دا چې تل د قبایلي سیمو نه بې پروا پاتې شوی، بلکې په څلورو کلونو کې چرته یو ځل هم د پارلیمان دننه یا بهر په کومه قامي معامله خبره نه ده کړې. په دغو چغو سورو کې هم صدر ممنون حسین خپل وینا وکړه، او د حکومت هغه لاسته راوړنې وستایلې چې مخالف ګوندونه پرې حکومت سره متفق نه دي.
د نړۍ د امن جاج اخیستونکي ګلوبل پیس انډیکس ویلي په ټوله نړۍ کې ترهګري تر ټولو هر وخت زیاتره، چې تیر کال یې نړیوال اقتصاد ته 103 کرب ډالره نقصان رسولی دی، او ځان له امریکې ته 25 کرب ډالره نقصان رسولی دی. د نړۍ په جنګونو او امنیت د ګلوبل پیس انډیکس رپورټ ښایي چې تیرې یو لسیزې راهیسې نړیوال امنیت په خرابېدو دی. په دغه رپورت کې د 103 ملکونو په فهرست کې شام تر ټولو اخیری نمبر، او افغانستان په اخره کې په دویم نمبر دی. پاکستان په فهرست کې په 152 نمبر دی.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینیټ یوې غونډې په مهال ویلي چې د سعودي په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف چې مشرۍ به د پاکستان پخوانی د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف کوي، د ایران په ضد پیلېږي. ښاغلی بابر ویلي دوی ته ویل شوی وو چې دا ائتلاف به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره وي، خو داسې ښکاري دا یوازې د ایران په ضد جوړ شوی.
زه چې یو ښځه یم،
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم،
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی تخبل زون تول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانه ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار يم
زمانم زهرا شاده زه کراچي کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلي ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
گران اردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو او ٹی وی لوی پختونخوا خبری خبرونه تا غوږی او په ٹی وی سکرینز باندې ګوره هم ایشیا سیټ 3 سلور سفر میگا ہرٹز باندې د ترڅنګ تاسو د ڈی و ریڈیو په فیس بک پانا وی او ای ڈی و باندې هم دا خبرونه نیخ پنیغه کتی شي ورزو لومړی رپورټر اخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې کابل کې پرونی چې کوم خنډې بری تر سره شوی هغه کې د مړو شمیره اتیا او ته رسیدلې او تر څلور سو زیات پکې ایجوبل شوې دي چې پکې زیاتره عام وګړي دي هم په دې اړه باندې د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان یو رپورټ تاسو پام راګرځو
د کابل تیری ورځی تر هرګرو په خنړی برید کې دی وژل شو او ټپیان شمیر 1501 تنو ته ورسید د افغانستان روغتیا وزارت مطبتی سلاکار ویان ډاکټر وحید مجروح دی وی ته وویل دی تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی ورستیو معلوماتو پر بنسټ د موټر په دی 14 کې اتیا تنه وژل شوی او 401 شپته نور ټپیان شوی دی دی مجروح په وینا په ټپیانو کې 350 خزي او 401 نارینه شمیر میل دی چې تر دامه حاله د کابل ښار په روغتونونو کې اته نوي تنه تر درملنې لاندې دي او نور ټول رخصت شوي دي
اخری امات نام رفتہ وزارت موجود پرون کونڑے پیش کی اتیا تنم وطنوا شہیدان او چلو سو یو شکتہ چپیان دی چپیانو نا دروپن جو سخدینا دی او چلو سو آتنو نارینا وگیوڑی دی چی پرسونو تنک خاشی ہو پرسو جو چی دویتا افتدائی
د کابل خنړی پیکي په کوردننه او بهر کې خبرګونونه را پرولي او دا پیکي په سختو ټکو سره غندل شوه که څه هم تر دې د مدیدې ستري خنړی حمله مسولیت کومي ډلې په غاړه نه ده اخیسته خو د افغانستان ملي امنیت ادارې ویلي دا برید د حقنی نیټورک د پاکستان د استخباراتو په مرسته لارښوونه ترسره کړې پاکستان د افغان حکومت د دې داو پاړه لاڅ نه دی ویلي خو وړاندې د دا ډول اداوی رد کړې او ویلي دی چې پاکستان د پرمختللي او امن لرونکي افغانستان غوښتون کوي دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه نه وخت ولست په وینا کې وویل چې د روژې میاشتې په لومړیو کې افغان حکومت د سولې عالي شورا او دینی علما او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د روژې میاشتې د درناوي لپاره د جګړه ودروي خو بیا هم تر هرګرو خپل وحشت ته دوام ورکړ ښاغلی غنی تروریستانو ته ګوتڅنډنه وکړه و ویل چې له دې وروسته د ترهرګرو د نابودۍ لپاره له هیڅ ډول اقداماتو څخه به افغان حکومت دریغ ونه کړي
خو متاسفانه اجیرو تروریستي ډلو او د دوی بادارانو لومړی په خوست بیا کندهار او نن په کابل کې زموږ د مظلومو هیوادوالو وینې توی کړې چې دلته یوازې غندل کفایت نه کوي بلکې د دغه بشر او اسلام ضد ډلو پر ضد عملي او لا جدي اقدامات وخت را رسېدلی او د افغانستان حکومت به د توریزم د نابودولو لپاره له هیڅ ډول اقدام څخه دریغ ونه کړي
هم درس په کابل کې د موټر بم د خنړی حمله ورسته د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو له پاکستان سره د هر ډول دوستانه لوبو او د روابطو دواړخیزي هوکړې باطل اعلان کړي کرکټ بورډ لخوا خبره شوې لمیه کې راغلي د امنیتی درو د مندنو له راپور سره سم او د افغانستان ولس د غوښتنو پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ بورډ سره د هر ډول سیالۍ او د جنیبه اړیکو هوکړه لغوه کړي په ورته وخت کې وی متبری حکومتي سرچینی ډی وی رادیو ته د خپل ادارې د نیم د نخو دل په شرط ویلي د تیری ورځ د خنړی حمله په خبرګون کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکنی او طالبانو د یو لسو بندیانو د اعدام صادر شوی حکم لاسلیک کړ د سرچینی په کول په یو لسو بندیانو کې څلور تنه د حکنی شبکې او وطن نور د طالبانو د ډلې غړي دي خو دا چې په دې بندیانو کې د حکنی زو یو همدار د طالبانو د کومې کچې خلک پکې شامل شامل دی په اړه یې د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. په پلازمینی کابل کې د چهارشنبه د موټر په حمله کې جدي ښځو او ماشومانو په شمول اتیا تنه وژل شوي او 416 نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، ناټو، هند، پاکستان، امریکا او ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو له افغان حکومت سره همدردی او خواخوږۍ شریکي کړي او دا پیښه یې غندلې. همداراز د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم د کابل په پرونی پیښه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او دا بریدي د بشریت ضد ستر جنایت بللی. حکمل روان، امریکا غږ، دیوه رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د لوی پښتونخوا برخه کې تاسو ریپورتونه اوریزو. د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د وروستۍ ترهګر حمله غندنه هم کړې ده او د افغانستان هغه تورونه یې رد کړي دي چې ګینې پاکستان کابل کې د وروستۍ ترهګر حمله په شا لاس لري. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د دغه تورونو په عکس العمل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفی زکریا ونیزه خبری غونډې سره وینا کې وویل:
وی اکچولی ریجیکټ دی افغان بیسلس الیګیشنز. دی اکوزیټری اپروچ از انهیلپفل ټوورډز افورتس فار پیس.
موږ د افغانستان بې بنیاده تورونه رد کوو. د تورونو دغه رویه د امن د هڅو لپاره زیانمند ده. دوی ویل چې د افغانستان د بدامنۍ څخه تر ټولو زیات زیان پاکستان ته رسي. پاکستان په افغانستان کې په اخلاص سره امن غواړي چې پرې پکار دی چې څه شک ونه کړی سي. نفی زکریا زیاته کړه چې څه عناصر خپل د ایجنډا لپاره په افغانستان کې امن نه غواړي او د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابول غواړي. خو بل اړخته د افغانستان د چارواکو وینا ده چې حقانی شبکې په شمول څنوري د سیډلی چې په افغانستان کې پردونه کوي په پاکستان کې پرځای نه لري او د هغه ځای څخه پردونه کوي. د افغانستان استخباراتي ادارې دا هم ویلي چې داسې ثبوت نه لري چې حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لپاره کار کوي. د دغه بریدوسته افغان ولسمشر اشرف غنی کته هم د پاکستان نوم نو واخستې خو ویلی وو چې هغه هیوادونه او استخباراتي شبکې چې په افغانستان کې د نه اعلان سوي جنگ تر شا ولاړ دي د هغو ټولو په اړه د ملي پریکړې وخت راغلی دی. د کابل د خبرې دورسته د افغانستان کرکټ بورډ هم د ټویټ د لارې خپل یو پیغام کې د پاکستان سره د کرکټ اړیکې ختمولو او د دوستانه سیریز لوبول څخه انکار کړی دی. د پاکستان او افغانستان د کرکټ بورډ د مشر رانو ترمنز د تیری هفته په ورځ د پنجاب صوبې لاهور ښار کې اعلان شوی و چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنز په دوه دوستانه T20 لوبي په افغانستان او پاکستان کې کیږي. افغانستان لومړی هیواد نه دی چې د پاکستان سره یې کرکټ اړیکې ختمولو اعلان کړی دی. د دې څخه وړاندې هندوستان هم د تراکرو د ملاتړ په تور کې نه دیوازي د پاکستان سره اړیکې کړکې چنې دي، بلکې هندوستان کرکټ بورډ د کرکټ لوبه کول څخه هم انکار کړی دی. د تراګری د بریدونو او امنیتی حالاتو له وجې نور نړیوالې لوبډلې هم پاکستان ته د کرکټ لوبې لپاره تر راتلو څخه ډډه کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
بی طرف، کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی پښتونخوا خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه www.voadiva باندې هم د ډیو ریډیو د ټی وی دا برخه کتی شي. ورځو بل رپورټ رخته. پاکستان کې د مخالف سیاسي ډلو د احتجاجي نارو ترڅنګ د هیواد صدر ممنون حسین د پارلیمان غړې غونډې ته وینا کې د فاټا اصلاحاتو په ګډون په نورو مسلو چوپاتې شوه دي. نموړي د اختلاف رائے لرونکو سره د حکمت نه کار غستلو لپاره غکړي. هم په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبريال اورنګزیب خان یو رپورت ته ستاسو پام را ګرځو.
تیر ورځ کابل کې شبې خونړۍ پیښې کې نوي تنن وژنې غندنه صدر کړې ده او ویلې دي پاکستان کې امن تر وخت پورې ممکن نه دی تر کومه افغانستان کې امن نوي راغلي.
دهشتګردي پر قابو پانے کے لیے ہم افغان قیادت کو دعوت دیتے ہیں کہ باہمی تعاون سے سرحدی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے.
ممنون حسین وئی کابل کے دے پیخی غندنہ کاو او ترخه غری باندې قابو مندلو تو پارا افغانستان ته بلنه ورکو چې د پولو نظام په اتفاق نور هم خکړو. صدر یو خوا غمدی هوادونو سره د خط تعلقاتو خبره کړی دا نو بل خوا هند باندې کشمیر په مسله تنقید هم کړی دی. د سره سره صدر ممنون حسین ویلی دی رائے اختلاف بد خبره نه ده خو د لوجه انتشار خورولو لار به نیول وی.
اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ قومی ترقی کے عمل کو متنازع بنانے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا سکے.
دوی وی درا اختلاف لوج انتشار لار بنول وی نو ترقی به ممکن کیگی. دستور تر مخه صدر پارلیمانی کال پیل کېدو باندې پارلیمان شری غونډه ته خطاب کوي او دا د ممنون حسین صدر په حیث آخر خطاب وو. دا صدر تقریر په وخت مخالف غوندونو ګونه وزګو نارې وهلې او وروسته یې احتجاج په توګه غونډه نه واکاوټ هم کړی دی. د پارلیمان نه بهر مخالف ډلو مشر خورشید شاه ویلی دی چې صدر ته کومو مسلو باندې خبرې کول پکار وي په هغه یې خبرې نه دي کړې. د دوی وینا وه چې پاکستان کې کرپشن او ترهګرۍ پر شان مسلې موجود دي خو صدر پرې څه خبرې نه دي کړې. دغه شان صدر ممنون حسین فاٹا اصلاحات په حق لهم سندی ویلے
پریزیڈنٹ نے ان سارے سٹیٹمنٹ پہ توجہ نہیں دی جہاں پہ حکومت کے بدراؤں نے وقتاً بوقتاً اداروں کو تھریٹ کیا.
خورشید شاہ وی صدر ډیرو خبرو ته توجہ نه دا ورکړي. ناغه حکومتي وزیرانو په حق لسه ویلي دي چې ادارو ته دړکې ورکوي او په عدالتونو تنقید کوي. صدر دې خدا په وخت د پاکستان هوایي سمندري او ځمکني پوزونو مشرانو ترڅنګ بر ملکی سفیران هم موجود وو. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ریو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون لویا پښتونخوا برخه ده او اوسو یو نړیوال رپورت اړخته. د نړۍ امن جاج اخستونکي ګلوبل پیس انډیکس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې ترهګري تر ټولو هر وخت زیاته ده او تیر کال یې نړیوال اقتصاد ته 143 خراب ډالر نقصان رسولی دی. د 143 ملکونو په دغه فهرست کې شام تر ټولو اخیری یعنی 143 نمبر باندې دی او افغانستان په 122 نمبر دی. پاکستان په 125 نمبر باندې دی. نور تفصیل په تاسو زمونږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې ترګری سیاسي اړیګړي او جنگونو کې یو خوا په لکونو خلک وجلی نو بل خوا یې په 40 ډالر اقتصادي زیان هم رسولی دی. د نړیوال امن د فهرست تر مخه په 13 کالو کې امن خراب شوی دی. هر څه که کال 2014 کې یو څه خواله راغلی وو. د اقتصادیاتو او امن د څانګې یا انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس په ګرد نړۍ کې د شخړو او امنیت کچه معلوموي. میشل د دغه ادارې ډایرکټر ده. هغه په سکایپ وایس اف امریکا ته ویلي
Now, even though peace globally is improving, we have seen
نن سبا په نړیواله کچه امن ښه شوی خو بیا هم په امریکا، شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ورځ پر ورځ امن خرابیږي او د پرامنه او د بدامنه هیوادونو ترمنځ تفاوت هم زیاتیږي چې مطلب یې دا دی په نړیواله کچه د امن په اړه لوی خلا را پیدا کیږي.
مرمن میشل زیاتوی کال 2014 کې امریکا کې شوی صدارتي انتخاباتو کې لوی سیاسي تقسیم را پیدا شوی دی. د دې ترڅنګ د پولیس لخوا وجنه او د ترګری پیخو هم په امریکا کې د امن کچه غورځولې ده. مرمن میشل وای
The U.S. fell by 11 places. It's now 114th out of 163. And that's really due to the indicator that assesses
امریکا د امن د نړیوال فهرست په کرخه یو لس درجه ښکته تللې ده. اوس امریکا د 133 هیوادونو په فهرست کې 114 نمبر باندې ده، چې وجه یې په ملک کې دننه د بدامنۍ زیاتېدونکې پیښې دي. موږ ګورو چې په امریکا کې په سیاسي توګه ډلې پرې زیاتې شوې دي او احتجاجي مظاهرې او د تور پوستو خلکو تحریک Black Lives Matter هم د پولیسو لخوا د زور زیاتې پس نور ګړندې شوې دي، چې ورسره بدامنۍ زیاته شوې ده.
د کال 2018 د پاره جاری شوی د امن په نړیوال فهرست کې تر ټولو امنناک هیواد یو وار بیا آیسلند، په دویم نمبر نیوزیلند او په دریم نمبر پرتګال او سلورم آسٹریا دی. تر ټولو بدامنه هیوادونو کې په لومړي نمبر شام، په دویم نمبر افغانستان او په دریم نمبر عراق او سلورم جنوبی سودان دی. د 113 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 152 نمبر دی، چې د تیر کال په نسبت یو نمبر ښه شوی دی.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لیدلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @voadiva، انستاګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی لوی پختونخوا خبری برخه دوام لري. سوشیبو کې به د خبرو تر برخه هم پیل شي. وړاندې کوو یو بل رپورٹ. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د سینیټ یوې غونډې په مهال ویلي چې د سعودي په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو ائتلاف چې مشري به د پاکستان د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف کوي، د ایران په ضد پیلېږي. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورٹ د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال الیاس خان نورو.
نن سینیټ کې د مخالف ګوند فرحت الله بابر لخوا داخل کړی شوی توجه د لو نوټس په جواب کې خاغلی عزیز اووی چې د بده مرغه دا وخت شام، یمن او عراق کې فرقایزه تقسیم دی. سرتاج عزیز دا خبره اومنله چې په حال کې شوی ریاس کانفرنس کې ویناګانو نه د فرقایزه تقسیم ویرا زیاته شوې ده، او وی ویل چې د پاکستان پوز په خوانه مشر جنرال راحیل شریف د موجودګۍ نه به پاکستان ته خپل دریز په وړاندې بوتللو کې مدد ملاویږي. د ده ویناوه چې پاکستان به په دې اتحاد کې شامل خپل پوز د سعودي عرب نه بهر چرته نه لیږي. د پیپلز پارټۍ فرحت الله بابر په خپل نوټس کې په هغه اخباري اطلاعاتو غبرګون ښکاره کړی و چې پکې سعودي چارواکو ویلي وو چې اسلامي اتحاد به صرف د دولت اسلامیه، داعش یا القاعده پر ضد کاروانو پورې محدود نه وي، بلکې د یو غړي هیواد په خواص د یاغي ډلو پر ضد په حرکت کې راوستي شي. د سینیټر سحر کامران لخوا په یو بل نوټس کې د امریکې لخوا تیرو ورځو کې افغانستان مشرقي صوبې ننګرهار کې غورځېدلې په یو غټ بم کې پمړ شوي خلکو کې 15 هندي وګړو د وژنې د اطلاعاتو په اړه د یو سوال په جواب کې سرتاج عزیز ایوان ته وویل چې د ده په معلوماتو کې داسې مرګ ژوبل نشته، ولې چې افغانستان په دې اړه پاکستان سره تفصیلات نه دي شریک کړي. د زیاته کړه چې پاک افغان ګډې پولې سره نږدې د هندي وګړو موجودګي باندې پاکستان ته تشویش دی، او دا چې هند په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دی، او د دې غټ ثبوت د هندي جاسوس کلبوشن یادیو په پاکستان کې گرفتاری ده. خاغلی عزیز تورو لګولو چې هندي استخباراتي اداره را او د افغانستان استخباراتي اداره NDS په خپلو کې ملو شوی دي، او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګري کوي. روستو چیرمن سینیټ رضا ربانی په خپل حکمنامه کې حکومت په دې خبره پابند کړو چې د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي اتحاد کې د پاکستان شاملېدو شرطونو او طریقې کار وفاقي کابینې ته منظوري د پاره وړاندې کېدو نه مخکې دی د پارلیمان په وړاندې بحث لپاره کې خوده شي. یاد دی وی چې د ایران حکومت د پاکستان پوز پخوانی جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو پوځي اتحاد مشر جوړېدو باندې هم خبرګون سرګن کړی دی، او پاکستان کې د ایران سفیر مهدی اونردوس ایرانی خبری ایجنسی ارنتا ویلي وو چې موږ په دې هړه خبرګون لرو، ولې چې دا د اسلامي نړۍ اتحاد باندې اغیز غورځول شي، او دې لړکی ایران حکومت د پاکستان حکومت د خپل خبرګون نه خبر کړی هم دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبر خلکو سره وګیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کی صرف 4 ساعت نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پربو چی تاسو یې مهم بولای
دا څنګه
په اول کې ویل دا چې دا وایي چې په امریکا کې د خپل کار شروع او زه ودا هم دي
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون دی او زو د مرکزی کرم ایجنسی قبایلی مشرانو او چې د مسوزی قبیلې سره تعلق لري دوی په خبر ترغلی دی د قبایلی سیمو د قدرتۍ آفتونو په وخت امداد ورکونکو ادارې د مشرانو سره ملاقاتونه کوي دوی په دغه سیمه کې د کورونو چې کم ورانچوي دي او تباشوي دي په جنگ کې د هغې د سروې نه مطمئن نه دي او ځنو ته پکې پیسې هم نه دي ملاو شوي د دې سره په سیمه کې د ریډیو خبريال ابراهیم شنواری خبرې اترې کړې
ځان پیژنګولي به راسره وکړي او بیا به درته وایي چې دا سروې باندې ستاسو څه اعتراضونه دي
د ما انور نوم دی کام سوزای او د موږ د سروې والا راغلی وو سروې والا ته ما ته وویل ما ته پسې کې دا جواب وکړ زما کورونا ټول جوړ کړی دي سروې والا ما ته وویل چې تا سره کوم ثبوت دی ما ته کله ثبوت راوغوستل نو آرمی والا کوم کیفتن وو هغه ورمن اکشن وغوښتو چې دغه سړي سره ثبوت صحیح دی خو نور انتظامی او ملک دی څه اکشن په ونهغوستلو اکار د ما ونه شول
مونږ سره ملک کمال موجود دی ملک صاحب په دغه سروې ټیمونو کې خدایي مشران هم شامل وو آیا تاسو په خپل دغه سروې کې شامل وې کې څنګه یا چې کوم مشران وو آیا هغوی دغه انور ورور چې کومه خبره وکړه دغه څه غور نه دی کړی
سر د دې په باره کې به دا خبره ته وکړم چې دی چې کومه سره موته د حکومت راپرغلی وه د دې څه کوم پبلک ډپارټمنټ وګڼه دیو دا چې کار کړل چې څوسره یو ملک یو پیژاندګوي دا کار کړره باقي غریبي پر خلک سره لکه اوس مثال په سلو کې دوا کورې کړې دي اټن مې کونه دی ویل ولې دي
ملک صاحب دا چې دي دا څه قسم شکایتونه تقریبا د واړه ایجنسی نه راځي خو بیا روستو کډوال په خپل کورونو شي او هغه مسلې چې دي هغه واپس سره هم قسم لا خوندې شي درته وایي چې اوس تاسو په علاقه کې اوس آیا د سروې روانه ده کنه روانه یا سروې کښو هغه خلکو له موعظه ورکړې شوې ده کنه
سر په دې باندې موتا مخچې کومه سروې شي وخه هغه په مطابق باندې کوم نن سبا پولیټیکل موتا اگر ستول دي سروا هغه په مطابق باندې موتا نه کیږي دوی خپل خود مختاري استعمالي چې دمو کورونه کوم رنگ شي دا هغه سره ثبوت شته او کومه سره شته په دفتر کې شته په هغه ټیم دوی نه کوي دوی خپل لکه یو ملک وي او مثال یو سړی وي چې هغه خلک یې تکړاوي هغه یو غریب سړی دا یعنی اپ بدن نه شي
هم د مسوزه کوم اسماعیل خان یو ځوان مو سره موجود اسماعیل خان دا راته وایي چې الته نور کومه علاقې چې وي دلته خو زمشنم کړکړې شوې وي د علي شیرزوی نوم شوې وي پړچم پنې نوم شوې وي دا مسله صرف مسوزه کې ده کنه هغه علاقو کې مشته ده
سر ټول نه اول در دیوار ډو مو شکریا د کوو ساغه د مو د غریبانو خلکو خبره ووري د مو څه کوم اوسې شهید 2012 کې اوسې شهید 2017 ده 2017 پوری د مو د خلکو اوسه پوری د اخ سړی کور شو ده ساغه ملک وي دا اکثری کور شوا د چاغه حکومت کی دغه چوکوی باقی د غریبانو کار بهینه شوا
تاسو ټول د وایس اف امریکا دی وری ډیو سره خبر کولو ډیره مننه
مننه ډیره شکریا
گران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه د وایس اف امریکا دی وری ریډیو لوی پښتونخوا خبری خبرونه چې دا غم دی چې پاتې راځي اوس په خبرو تر برخه شروع شي دا به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار محمد اکرام دی وری ریډیو او ټی وی سروسه
گران اردوونکو لویا پختونخوا برخه کې تاسو ته ستړي مشوایو. په دې برخه کې مونږه خبره ترې کوو د پاکستان قبایلی سیمو په حق له هلته کې د امنیت پرمختیا او د هغه ځای د نورو مهمو مسلو په اړه باندې خلکو ته کمی مهمې مسلې راپېښې دي. نن د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کړې. په دغه غونډه کې د پاکستان صوبای د پاکستان قومي اسمبلی سینټ د دې ترڅنګ د سلور واړو صوبو وزیر اعلیګانو او د پوز مشرانو برخه اخستې. صدر په کال کې یو ځل جاینټ یعنی په ګډه پارلمان غونډې ته وینا کوي چې پکې د ملک په مهمو مسلو باندې خبرې اترې کوي. د صدر د دغه وینا په وخت باندې اپوزیشن ګوندونو بایکاټ هم کړی دی او ویل دي چې صدر په مهمو مسلو باندې خبرې اترې نه دي کړې. د صدر نه دا توقع هم لرل کېده چې هغه به د قبایلي سیمو د پرمختګ او هلته کې د فاټا اصلاحاتو په حق له هم خبرې اترې وکړي، ځکه چې فاټا د صدر د اختیار لاندې راځي او صدر د دې ټول واک اختیار لري چې په قبایلي سیمو کې کم څه لاګو کړی شي، په هغه کې کوم بدلون وکړی شي د پاکستان د آئین لاندې، خو په هغه باندې نوموړي هیڅ هم نه دی ویلي. په دې باندې به مونږه خبرې اترې کوو او د دې ترڅنګ چې گلوبل پیس انډیکس چې نن یې رپورٹ راغلی دی د نړۍ امن جاج اخیستونکو دغه اداره ده، پاکستان هم په هغه ملکونو کې شامل دی چې د نړۍ تر ټولو زیات تشدد او ترهګری پکې کیږي، خو په پاکستان کې دغه ترهګری تر ټولو نه زیاتې کمی سیمې اغیزمندې کړې دي. دا به هم د بحث لاندې راځي. زموږ سره په دې پروګرام کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب هم ناستې او زمنګ سره به د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره او هلته کې د اصلاحاتو لپاره اواز پورته کوونکي اجاز مومن به هم په دې پروګرام کې موږ سره راځي. پیر زبیر شاه صاحب تاسو ته هم سلام مشوې په خیر علي.
په خیر.
پیر صاحب، را به شو د صدر ممنون حسین وینا اړخته ډیره مهمه ګڼل کیږي. پارلمان ته په کال کې یو ځل وینا کوي او ډیر توقعات لرل کېدل، خو د هغوی نه د قبایلی سیمو په حق لباندې ست توقعات لرل کېدل او په کومو اړخونو باندې هغي چپه خله پاتې شوې دي اوسې پینې دی ویلي.
نو څنګه تاسو وایئ چې دا یو کال کې یو ځل دی تقریر کوي دواړه غونډې ته، او دې کې لکه اوس موږ چې حالات وګورو چې کوم حقیقت د هغه دا دی چې صدر داسې بې اختیاره غونډه صدر دی او پارلمنټری سیستم دی، نو هغه وزیر اعظم اصلي شوی، خدا یو قسم یو رسم دی چې د بخامه خا تقریر کوي او خبرې کوي. خو دلته مهم د تقریر قبایلو لپاره پدې او چې څنګه تاسو وې چې دا علاقې چې کومې دي د صدر لاندې راځي، او په داسې ټیم کې چې قبایلی خلق او قبایلی مشران چې کوم اوس سناسدي اغوی کوششونه وکړل او لګیا، او دین علاوه چې کوم دوی حکومت دی اغوی یو کمیټه کینه ولا چې اصلاحاتو لپاره، بیا غ اصلاحات دوی سنا سره ښکار کړل، بیا ریواج اکټ په پارلیمنت کې پیش کو او هغه بیا بل پاس نشو. خدا او چې خلکو یو مهم شروع کړی او ویلو چې را یا اصلاحات دیو کی اصلاحات سره سره دې دې خیبر پختونخوا سره دې دا شامل شي، نو دا غټه مطالبه وي. نو چونکه صدر اختیار لاندې دا خبره وي او نو خلکو دا توقع و چې چونکه ایون چې دا صدر به اختیار دی او دا سه زور او طاقت نشته ور سره، اختیارات دومره نشته ور سره، خو بیا هم دی وی چې کې شي دا خبره را واخلي، څه خبره خو پیو کی کنه سب
وای او یو آئینی صدر دی هغه ته په پارلمان کې د سلور واړو صوبو وزیر اعلیګان ناسفي پوزي مشران ناسفي وزیر اعظم ټول ناس
ټول ناس یو ټول خلک ورته ناس، لکه دا یو غټه غده ایون چې به اختیار دی، خو یو
آئینی
حیثیت لري او هغه علامه تی یو غټ هغه دی، او بل مونږ پر خو ډایرکټ حیثیت پدې لري چې قبایل ادلان دی راځي. نو خلکو دا توقع و چې دی بسنا څه خبرو کې قبایل کې ډېرې مسلې دي. اوله مسله چې کومه اوس خبره ده هغه د اصلاحاتو د هغه د خیبر پختونخوا سره شاملولو د هغه غک پیونه کو بل وسره امنیت مسله ده هغه د خبر فاټه سره بالکل د اونه ویل چې راځه داسې قسم چې ما سره فاټه هغه دی او په داسې ټایم کې چې خلکو اسې ورته سترګې غړې دي چې کې دی شي د داسې خبرو وکي لکه موږ دینه مخکې سوچ کړی وي چې زرداری وو کله اسفل زرداری نو هغه اول اول چې کله دوی حکومت راغ نه اول فیصله دا کړی وه چې زه اف سی آر ختموم او بیا ختم نه کړی شو ولې چې اخ کې دومره اختیار نه ورسره خو کم از کم یو خبرې وکړه یو ډیبیټ شروع کړو دې سړی خو اسم نه وویل او ما چې خلکو اسم دومره تمه نه ورنه چې په دې چې دې څه نشي کولی او دې بس خو خپل صدارتي محل پورې محدود دی خو بیا هم د ته په کار وو چې د قبایلي سیمو سناسه ذکر کړی وې ویلي وې چې دا خلکو قربانیانې ورکړي دي دوی سره په کار دا دومره خلک په کیمپونو کې دي دوی د واپس لاړ شي یا څه اعلانې کړی وې یا څه سکیمې منظور کړی وې یا سناسه ویلي وې په کار چې د اصلاحاتو باندې د خبره کړې وې چې کوم کنفیوژن دی هغه یې کلیئر کړی وې ضروري نه چې د خامخا اعلان کړی چې زف سی آر ختموم یا کوم
او بل بدام وایي چې دا خو د حکومتي پارټۍ منتخب صدر دی که دواړه په یو پیج وې یا په یو پاڼه وې نو د وزیر اعظم هغه خبرې هم د کولای شي
اگزیکټلی دا اصلي خبره چې کم از کم ذکر د کړې وې چې یاره دا مونږ کمیټي کې نیولې وه دا اصلاحات پیکج دی مونږ ریواج اکټ راوستو مونږ حکومت خو هغه منظور نه شو خو سیاسي اوس مونږ لګیا یو کوششونه کوو چې یو اتفاق راولو په ځینو سیزونو باندې چې قبایلي سیمو خلکو ته کوم آئینی قانوني او نور چې کوم مسلې دي دغه حل کولو لپاره به څه ناڅه خبره وکړه خو بهرحال دا تقریر وو یو رسمي تقریر وو او افسوس دا دی چې دې کې قبایلو سره د ذکرونه کو په داسې حالت کې چې قبایل ټول نه زیات مرګ ژوبله دوی وشوه دوی نقصانونه وشول تر باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې دوی کورونه وران شو دوی مارکیټونه وران شو دوی کاروبارونه وران شو دوی په کیمپونو ته غر شو او په دې ټیم هم چې دوی دا یو ذکر کړی و نو سناسه خلک به خوشاله شوي خو هغه مونږ نکړو
پیر صاحب په دې باندې به خبرې اترې مونږ کو اجاز مومن صاحب به هم راسره راځي تاسو به هم ناسي خو لاړ به شو تاسو د ترهګرۍ خبره هم وکړله قبایلي خلک د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي ګلوبل پیس انډیکس چې کوم رپورټ ورکړی دی په هغه کې د پاکستان ذکر هم دی پاکستان په هغه پنځو ملکونو کې دی چې د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي په دغه رپورټ کې وایي چې دغه ځایونو کې کنسنټریشن آف ټیررزم یعنې دغه ته زیاتې پیښې شوي دي افغانستان دی پاکستان دی شام نایجیریا او عراق په دې کې شامل دي پاکستان چې پکې یا چې بده د ترهګرۍ نه تر ټولو زیات کم ځایونه اغیزمن شوي دي او فاټا ریسرچ سنټر چې د قبایلي سیمو د حالاتو جاچوم اخلي هغه په خپل سوي
نو دې کې دا چې کوم ګلوبل پیس انډیکس موږ سره هم په خبرې وکړي دوی مختلف عوامل هغه راواخلي او ګوري چې کوم ملکونو کې امن راغلی دی کوم کې تشدد زیات شوی دی او کوم کې د امن لپاره څه کوششونه شوي دي نو هغه کې پاکستان په یو سل پنځه نمبر باندې دی افغانستان مخکې دی خدا دی چې لکه بوټان نه چې جنوبي ایشیا کې نور ملکونه دي هغه کې د اوس هم لکه تشدد شته خو بیا موږ وګورو اوورال پاکستان حالاتو کې دا انډیکس موږ پرېږدو نو موږ ګورو چې اتیا فیصد نه زیات په تشدد کې کمی راغلی ده داسې حمله اوس نه کیږي لګیا دي چې څنګه به کېدل لکه 2003 نه چې کوم حمله شروع شوې وي خودکش شوې نور حمله وي نو هغه کې دوی بیا وایي چې مونږ اپریشن یو کړی ضرب عذب یو وجه ده رد الفساد یو شروع کړی دی دا وجه ده خو دا یو پاکستان مجموعی تصویر دی چې مونږ راشو قبایلو ته نو څنګه تاسو ذکر وکړو د فاټا ریسرچ کونسل نو هغه میاشت دوه مخکې چې کوم لیټسټ دوی رپورټ را کړی و دې کال پاره نو دوی وایي چې د دې کال سره کې دوه اویا فیصده اضافه شوې ده په قبایلو سیمو کې تشدد په واقعات کې نو هغه کې مونږ ګورو وزیرستان کې حملې شروع دي ابل ورځې بیا په باړه کې کسان مړه کړل دي امن کمیټې والا د غسی باجوړ کې روزانه په مومندو کې روزانه کرفیو وي خلک مر لګیا دي نو چې کوم تشدد پاکستان کې کم شوه دي هغه ضرور نه دي چې فاټا هم نو اما ایون دا خیال هم نه دي چې دا کوم کسان دا سرچونه کوي دوی خو یو قبایلو ته تلین شي دوی ته چې سم ورکار کیږي هغه حکومتي فګر وي ولکه ابل ورځ دا شپک کال دوی سفران یو بیان ورکړی و منسٹری آف سفران چې کوم قبایلی سیمو سٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز والا هغوی وایي چې شپک کال کې 15,000 کسان مړه دي نو ایمان دی خیال چې دا کیسه به ټیک وی ولې د نه زیات مرګ شوه دی. نو مقصد دل دا دی چې قبایلی سیمو ته چونکه لوکل خلک نشتلې، صحافیان نشتلې، نو بهرني خلک خو بالکل هم نشتلې او غوی ته اجازه تم نه ملاویږي. نو یو قسم تیار ده او موږ ته پته نه لګي چې حقیقت څه دی څه نه دی. خو دا ښکاره کړی ده چې کوم فاټر ریسرچ سینټر کړی دی چې قبایلی سیمو کې او پښتنو سیمو کې چې کوم تشدد دی هغه زیات شوی دی تیر کال په نسبت. او مونږ دل چې پښتنو کې نور قبایلی سیمو نه علاوه په مردان، په چارسده، په پېښور دلته هم امن نشته، دلته هم وارداتونه کیږي، حمله کیږي، ټارګیټ کلینګ کیږي، خلک اغوا کیږي لګیا دي. نو او دا بیا بل چې کوم دوی پاکستان کې وایي چې لکه څنګه تاسو وایي چې د رپورټ کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ لاسا ډېر زیات خلک پکې مړه شوي
دي.
نو هغه کې ګوري پاکستان هم دلته داوي کوي کوي چې اویا زره خلک یې موږ مړه شول. نو که اویا زره کې موږ ګورو نو ډېر کم چکم دی اغه پختنو سیمو نه بهر دی، اکثریت چکم دی شپته زر نه زویم چې زیات چکم کسان دی اغه یا په بلوچستان کې دی په پختنو سیمو کې، یا په قبایلو سیمو کې دی، یا په خیبر پختونخوا کې دی. نو مقصد دا دی چې کوم کوششونه لګیا دي د امن لپاره په پاکستان کې یا نړیواله سطح باندې، اغه چې کوم اثرات دي، اغه چې کوم ښه خبرې دي، اغه چې کوم اغه میوه چې ورته وایي، اغه میوه عام خلکو ته پښتنو ته نه در رسېږي لګیا دی. او پښتنو کې اوس هم تشدد دی، مونګورو کورمې نه واخله تر مومندو پورې روزانه سناسه کیسې وي. په کورمې کې مونږ لیدل چې څو ځله شیا مسلمانانو رونو باندې حمله وشوي. او دا اوس نور دینه بعد بیا نور سوالونه دي چې دا ولې راځي، څنګه راځي، او ولې حکومت آیا کولی نشي یا کول نه غواړي، چې څه شی دی چې دوی لاسونه تړلي دي او دلته امن نشي راوستې داسې لیول باندې چې کوم دوی پاکستان نور صوبو یا نور حصو کې امن راوستې دي.
خبرې ترې وکړو یو ورکوټي شان د ماخلو. او زمونږ سره اجاز محمد صاحب هم په پروګرام کې راغلي دي، څنګه چې تاسو ته موږ وړاندې هم ویل د یو وړې شان د مینه پس.
زه چیوا خزایم،
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه،
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي، د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم، ز بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لویا پختونخوا برخه ده. د پاکستان صدر ممنون حسین قام تبینا او د قبایلی سیمو په اړه د نوموړي چپه خلو پاتې کېدل په دې باندې مونږه خبرې اترې کوو. زمونږ سره زمونږ همکار پیروز برشاه صاحب هم ناستې او زو د ټلیفون په لاین باندې مونږه سره د سیمینا د قبایلی سیمو لپاره کارکونکي، اواز پورته کوونکي، د مدني ټولنې غړي اجاز محمد صاحب د ټلیفون په لاین باندې راغلي دي. اجاز محمد صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
ډیر مننه جی تاسو سلام
شوای. ډیر مننه اجاز محمد صاحب موږ سره په پروګرام کې د برخه غوښتو. اجاز محمد صاحب نن د پاکستان صدر ممنون حسین قام ته وینا کړي، د یو قبایلی مشر په حیث باندې، د یو وکیل په حیث باندې چې تاسو دغه قبایلی اصلاحاتو لپاره د ډیر وخت راهسې یو جدوجهد او کوشش کوي، څه تمه تاسو لرئ؟
کم موجوده صدر چې دی نو د دنه خو مونږ هیڅ قسمه تنه نه تم نه لرله او نه تم لرو. مونږ خو دا خبره په هغه ټیم کې راپورته کړې وه کله چې اتلسم ترمیم په پاکستان کې کېده او زیات تر ډېر اختیارات چې کوم دی هغه څوک ورکړل شو. نو مونږ په هغه ټیم کې دا خبره کړې وه، بلکې مونږ په های کورټ کې یو کیس هم چیلنج کړی وو چې په هغه کې یو خدا خبره و چې گورنر د فاټان نشي راتللی، یعنی د دې سوبې شناختی کارت چې لري نو هغه به گورنر کې دی شي. او دویمه خبره ورسره دا وه چې ټول اختیارات ثبوت ورکړل شو، نو صرف فاټا دا ولې د پرزیدنت د صدر سره پاتې شوله. دا هغه مین خبره هم دغه وه چې فیډریشن چې کوم دی، وفاقي حکومت چې کوم دی، سفران منسٹر چې دا هغه د فاټا نه خپلې خپل پنج چې کومه دا خپل اختیارات اخیستل نه غواړي، نو په دې وجه باندې هغه دا ټول اختیارات د صدر سره وساتل او صدر د فیډریشن لاندې وي. او بیا موجوده چې کوم صدر دی ممنون حسین، نو زه یقین سره دا خبره کوم چې ته خو به دا هم پته نه وي چې څومره پاپولیشن آبادي ده د قبایلو، څومره علاقه ده، څومره ایجنسۍ دي. ډېره د افسوس خبره ده نن پې اپوزیشن او سیاسي مشرانو پارټیانو هم دا ډېر غټ اعتراض راپورته کړی دی چې پکار دی چې نن پرزیدنټ ته هغه یو بل چې هغه په قومي اسمبلی کې په 2015 کې پېښ شوی دی او هغه کې د بنیادي حقوقو خبره ده، په هغه کې د ستر عدالتونو د ورکولو خبره ده، او په هغه کې د فاټا سټیټس حیثیت د بدلولو خبره ده. ډېرې اهم خبرې دي دا، او دغه بل وسو په دې انتظار کې دی چې پرزیدنټ صدر با په دغه بل باندې کله د صحت کوي. اسمبلی کې په ډېر زیات باسونو شو، ډېرې هلې ګولې پې وشولې، ډېرې خبرې پې وشولې. نن په دې تقریر کې چې دا نن د صدر یو تاریخي تقریر دی چې کله دا پارلیمان ته خطاب کوي، او په دې کې نن د فاټا په حواله سره د هیڅ قسم خبره و نه کړه. خو څنګه چې د مخکې مونږ دا خبره کوله چې په دې ریفارمز کې د ټولو نه غټه مسله چې کومه ده هغه پاکستان مسلم لیگ چې کوم پارٹی دا کوم حکومت دی، دوی چې دلته چیرته د پښتنو د ترقی خبره راغلی ده په پاکستان کې دننه، نو دوی د هغه مخالفت کړی دی او اوس هم دغه مخالفت دوی کوي. او پرزیدنټ نن به خبره باندې خاموش پاتې شو، نو دا ډیره د افسوس خبره ده. جی
اجازه مومن صاحب، کو اوکته شي نو مسلم لیگ نن ګون که د باولاندې او کنه بغیر د دې یو انیشیټیو یو آغاز یې کړو چې قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستي شي، اوس سوي نه په شا باندې کم هغه طاقتونه دي، کم هغه عناصر دي چې قبایلی اولس چغې وهي چې مونږه د پاکستان سره او د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کوي او دغه اصلاحات نه کیږي.
ګوره جی، مونږ په 2011 کې په اسلام آباد کې پریس کلب کې مونږ یو ډېر اجتماع کړی و، او په هغه کې مونږ سره د وکیلانو ډېر لوی تعداد و، ځکه چې په سٹارټ کې دا خبره چا هم نشو کولای د غیر نه. په 2010-11 کې چا د ریفورمز کې د اصلاحات او د ترویج خبره نشو کولای. په پښتونخوا کې شاملې دل ډېره غټه خبره ده، او مونږ په هغه ټیم کې دا خبره کړې و چې کوم مقتدر قوتونه دي یا کوم هغه خلک دي چې هغه فاټه په پښتونخوا کې شاملول نه غواړي، نو داسې یو وخت را روان دی چې دلته به د یو بل غږ اواز راپورته کیږي، یو بل غږ به راپورته کیږي، او که هغې ته بیا هر څوک د هر نوم ورکوي. نن 2011 هغه خبره وه او نن د 2017 خبره ده. اوس مونږ هغه وینو چې که فرض کړه دا کوم اصلاحات روان دي په قانوني اسمبلی کې، دغه اصلاحات پراته دي، تللي دي، کمیټي جوړه شوله، ټول کار په هغې باندې شوی دی، د هغه وخت نه والا تر د اوس وخت پورې د مسلم لیگ پارٹی او پنجابي چې کوم سرمایدار دی په پاکستان کې، پاکستان ټول یرغمال دی د پنجابي سرمایدار په لاس کې. زمونږ تاسو په پاکستان کې وګورئ د پښتنو مارکیټ نشته، یعنی زمونږ په پښتونخوا کې او د پښتنو په سیمه کې یو داسې څیز نشته جوړیږي چې هغه مونږه مارکیټ ته وباسو، په مارکیټ کې هغه خرڅ چې دا میډ ان پښتونخوا یا د پښتنو په سیمه کې. لکه زه به تاسو ته د ګدون پروجیکټ مثال درکم چې کله په ګدون کې انډستریل یو پروجیکټ جوړ شو، نو هغه هم د دې پنجاب د لاسه ناکام شو، چېرې د پښتونخوا مارکیټ دومره رانشي چې د پنجاب مارکیټ وي. بیا د فاټا په پښتونخوا کې شاملېدل دا خو په بین الاقوامي انټرنیشنل یو ترانزیکشن او کاروباري او سی پیک چې کومې خبرې روانې دي، په هغه کې د پښتون رول جوړېږي، پنجاب ته هغه رول نه ډېر زیات تایید کیږي. د پنجاب شپېتمه حصه به د ملک قابض دی، هغه ډېره زیاته کیږي. نو مونږ دا خبره کړې وه چې داسې یو وخت به راځي چې که کوم قوت دی او داغه به دي کې مفادات دي او هغه فاټا زم کول نه غواړي، نو یو بل اواز به دغه قبایل د خلکو نه راپورته کیږي. مونږ هغه اواز اوس اورو، ډیر په لاندې لیول یې اورو، ډیر په کمه لهجه کې اورو، ډیر د کمو خلکو نه اورو، خو هغه اواز ورو راپورته کیږي چې اوس به قبایل خپل فیصله په خپله کوي. زه دا نه غواړم الله دې نکي، الله دې نکي چې دا خبره یو بل طرف ته لاړ شي. خو که فرض پد دې نتیجه سمراله، مونږ دا خبره مخکې کړو چې په دې ملک کې څه فسادات راغلي دي، د بنگلاديش مسله راغلي ده، نور کوم غټه مسلې راغلي دي، که د هغه چان بین اوکلشی داغه پشامانه د پنجاب طاقت انوال دی او د فاټا په مسله مانه هم د پنجاب هغه قوت انوال دی چاغه په پاکستان کې پختوري او کول
اجازه مومن صاحب دار ته وای چې اوس چې پداسه وخت کې چې د فاټا اصلاحات او د زندې دو خبرې هم کیږي او په پارلمان کې په باس هم نه شبه هر چاته دا معلومه ده تاسو کم داسې فورس یا طاقت وینئ د قبایلی نمائندگانو یعنی د ایم این ایس په شکل کې او یا نیخ پنیغه ستاسو یا نور فاټا پولیټیکل الائنس په شکل کې چې هغه یو دومره غټ طاقت په شکل کې بر راتلی شي خیبر پختونخوا هم ورسره یادول شي چې هغه مرکزی حکومت یا پارلمان په دې مجبور کی چې فاټا کې اصلاحات راولي آیا دا کوم طاقت ویني تاسو
بالکل جی ګوښی موږ زه د افسوس سره دا خبره کوم چې کله په 2010 کې 11 10 کې دا تحریک شروع شو نو وکیلان او زبنګ پختانه ځوانان باغې کې د قبایلو تعداد ډیر زیات وو دوی چې کله دا تحریک شروع کو نو د دې آغاز په ډېر په صحیح طریقې سره شوو دا بل د صوبایي سملی نه پاسو دا د های کورټ د بار بنچ نه پاسو چې هغه کې چیف جسټس او د ټول پاکستان بار او بنچ دواړو شرکت کړو دا د سپریم کورټ نه هم پاسو دا د قبایلی جرګو نه هم پاسو او دا بیا په سینټ کې مونږ دا بل په 2015 کې پېښ کو لا اینڈ جسټس کمیټي کاظم خان چیئرمین او هغه هم دا بل پاس کو قومي سملی ته چې کله مونږ دا بل راوړو نو په 2015 کې چې څومره د ملک سیاسي پارټیانې وي او څومره خلکو هغه یک زبان یو جبه معنی هغه ویل چې باید دغه بل موږ حمایت کو او دا بل په قومي سملې کې پېښ کړی شي تر څومره پورې چې دا پروسس او دا عملیات وشو دا ټول د پریشر په وجه باندې وشو که تاسو یاد شي په 2014 په اخره کې تقریبا 15,000 خلک موږ اسلام آباد ته بوتلو دا چې په وخت په وخت باندې موږ ډېر خطر احتجاجونه کړی او دغه احتجاج په وجه باندې دا بل زمونږ په مخ کې لاړو دا څه پنجاب یا فیډریشن موږ سره څه خسرې ته نه کو دا د پریشر نه غوړې دل زګه چې پریشر اخر کې ډېر خطرناک لیول ته لاړ
نو اوس چې هغه په خپل باندې ډیل کړی دی دغه ورستواله یا زند ولی دغه پریشر په دی وخت کې پځې ونه ساتل شو
ګور جی په 20 مارچ باندې زمونږ یو ډېر عظیم شان احتجاج اعلان مونږ کړو او دا غینه دوه ورځې مخ کې پرائم منسٹر چې کوم دی هغه زموږ پارلیمنٹیریان سره سوال جواب وکړو هغه بیرستر دغه بیرستر دی مشیر دی هغه راولېګو بیرستر ظفر الله چې تاسو دا احتجاج وکوي او مونږ تاسو بل وړاندې کوو بل قومي سملې ته پېښ کو چې بل قومي سملې ته وي مونږ وړاندې کوو نو په هغه کې د 20 تاریخ مقرر کو او بیا دا غینه پس یکم دو درې تاریخونه مقرر ټول خو بل قومي سملې ته لانړو مونږ بیا د احتجاج اعلان ورکو په اسلام آباد کې او ای پی سی مرو وغوښتل چې مونږ ای پی سی راو وغوښتل نو د مشر خپل راوړو بیرستر ظفر الله او د بیرستر ظفر الله هغه پریس کانفرنس پر ریکارډ باندې موجود دی چې هغه ویل چې بل هفته کې مونږ بل پېښ کوو په 14 مې باندې په قومي سملې کې بل پېښ شو د قادر بلوچ سپیچ پر ریکارډ باندې دی د کیپټن ریټایر صفدر سپیچ پر ریکارډ باندې دی چې موږ په فاټا په پښتونخوا کې شامل یو موږ به دا بل دغه کو اوس به دې ټیم کې نو شریف بهر دی او مغوی مولانا تا او محمود خان اچکزی ته ویل چې تاسو سره ډرامه جوړ کړئ نو دې دوه پرایم منسټر ته فون وکړو او هغه ورته چې زماره ته پورې دا د ریفورمز بل وزنډوي دا ایثار کړي نواز شریف نن راغلی دی بل دې په قومي اسمبلی کې نه پېښ کړي باس باغې باندې نه کیږي دې کې وجود په قومي اسمبلی کې دا بل پېښ کول اډو سو آئینی او قانوني لا مشتري دا خو سیده ساده د پرزیدنت سره اختیار دی د آرټیکل 200 وصل وختم د شیخ نظم د لاندې چې پرزیدنت ساي نو کی او دا هر څه دغه شي ګوره جی مومند ایجنسی باجوړ ایجنسی دا ورغز ایجنسی دا د پارټیشن نه پښ شامل شي وی دي نو هغه د پاره په قومي سملې کې بل راغلی دی پرزیدنت ساين کړی دی څوک ته خبرم نو د 2011 ریفورم وشو ډیر زبردست ریفورم شي وی دي پرزیدنت ساين کو هغه وشو دا خو دی دغه وایي چې دا پښتون په پاکستان کې یو شي د پنجاب لا مات شي کوم چې ځان ته مشرور وای مشرور نه دی ظالم دی د دې ملک د وړو صوبو سره د ډېر غټ ظلم کوي نن خو زمونږ جدل ته په پښتونخوا په خاطر کې نن عام خبره ده کیږي چې وای اوس پښتون له یو کېدل پکاره
صحیح ده
نن موږ په بارو کې موږ نه شو کله دوستانو سره ناسیو که په یو عام محفل کې ناسیو ماشوم ماشوم نن دا خبره کوي چې اوس هغه وخت یې راغی چې په پاکستان کې د پښتون یو شي سم چې مخکې زمانه مشر خبره وکړله چې دومره پښتانه اتیا زره پښتانه جمله شوي دي
ډیر مننه اجاز محمد صاحب زمونږ سره د برخه اغستو او د خپل نظر شریکولو ساسو ډیر مننه پیر صاحب تاسو دې خبرې ترې واورېدلې د اجاز محمد صاحب سیمینۍ د قبایلي سیمو د دغه اصلاحاتو تک وکتې شي د یو آزاد څېړنکار په حیث باندې راتلونکو ورځو کې کوم امکان ویني چې مخکې بلال شي که څنګه
نه ما نه د خیال ګوره څنګه اجاز محمد صاحب خبره وکړه حکومت کوشش دا د اسپیشلی نواز شریف حکومت چې دوی چې کومه جذبه ده کوم خلکو کې یو کېدلو یو جذبه راغلی دا احتجاج یو هغوی دی رو رو کوي کله یو تاریخ ورکي کله بل تاریخ ورکي کوشش دا چې دا خلک ستړي شي او بل دا دی چې دا ګورې اصلي خبره دا ته بیا بار بار کوم چې قبایل سرته دي اوس کیپټن صفدر څوک دی چې دا اماد مستقبل فیصله د پلاس کې وي یا قادر بلوچ څوک دی چې د اماد مستقبل فیصله وکړي زه قبایل سره یم قبایلی دی پاکستانیان په خپل خوخه دي او کوشش دی او لګیا دی کوشش دوی دا کوي چې مونږ په پاکستان حصہ شو او مونږ ته د هغه آئینی قانوني حصہ راکړي چې کوم نورو صوبو ته ملاو ده دا ولې چې یو صدر هغه صدر چې سکولی په مخ نه دی لیدلې بې تعلیمه صدر دی هغه لاندې دا ټول په لکاو قبایل مستقبل دوی خوشحالي دوی هر څه هغه په لاس کې دي هغه سره ذکر نه کوي په دومره تقریر کې نو مقصد دا دی چې ما نه دی خیال چې دا حکومت سنجیده دی دوی کوشش دا دی چې دا خلک رو رو دوی ته کومه جذبه ده کوم دا سوچ دی نو رو رو یې په کوا دغه څنګه جاد منصب خبرې وکړي دوی سره تاریخونه کوي خو د رواج اکټ نو رواج اکټ بیا به دا دومره په مسلې دي پکې چې خلک به نه پې راضي کیږي نو دا به کوشش غواړي دا به یو دغه سج د جهت غواړي لکه څنګه اجازه منصب دوک لګیا دي او دا یو رس کار نه دی دا یو میاش کار نه دی دا یو کال کار نه دی دا به یو اوګت جدا جهت دی او کدا جدا جهت جاری وو نو پاکستانی مجبور کو چې دا یو خلک خپل پاکستانه نو غني نو کامیاب شي ادروایز دا حکومت دغه سه ډرامي ورسره کوي لګیا وي
سمره ډیر مننه فیروز بیر شاسه
ډیر مننه
ګران اوردن کوم پتی د باندې د لوی پښتونخوا د برخه سر ترسيږي زمنګ خبرونه لا جاری دي د ریډیو پروګرام تاسو له دینه پس اوري د بلډیو پروګرام به زمنګ همکار او منځالوان تاسو دا وړاندې کوي د محمد کرام تاسو نه اجازه غواړم الله پامان